Radio.
په کابل کې د سهار 9 بجې سوی. السلام علیکم. ازادي رادیو دوله ساته خبرونه له همدې شی په پایله او د ماشام تر 9 بجو دوام کوي. نن جمعه د 1499 مریز کال د سلواغي تلرشتم چې د 2023 میلادي کال د فبروري له 28 سره سم ده. په دې سهارنی خبري مجله کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر څرګندونې دراوړو چې وای په نږدې راتلونکو کې د کابل واشنگټن ترمنځ د یو نوی ګډ پلان په اړه کړی دي. نور ګڼ راپورونه هم لرو، خو تر هر څه دمخه زه فریبا ظاهر تر د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. پاسر کې مهمو خبرونو سرچې کې د ناتو سرمنشي وای په افغانستان کې د ناتو د ماموریت په اړه چې هر پریکړه کوي باید پر دې بنسټ وي چې ډاډا سوچي د غیوات بیا د ترهګرو په خوندې پناه ځای نه بدلیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونما پر دو موټرو په سروبي کې حمله شوې چې 15 تنه ساتونکو په چوجل شوې، او د جرمني صدر اعظم په دغه یوه کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د نویو بندیزونو د اعلان سربېره خلک وهڅول چې ډېر احتیاط وکړي. د خبرونو تفصیل د ناتو سرمنشي وای په افغانستان کې د ناتو د ماموریت په اړه چې هر پریکړه کوي باید پر دې بنسټ وي چې موږ ډاډا سوچي د غهواد بیا د ترهګرو په خوندې پناه ځای نه بدلیږي. یان ستولتنبرګ د خبره پرون په بروکسل کې د بلجیم له دفاع وزیر سره د کتنې پر مهال وکړه. دوی دواړو د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په اړه خبرې وکړې. ټاکل شوی دی چې دا غونډه راتلونکې اونۍ د چهارشنبه پر ورځ په بروکسل کې پیل شي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د ناتو دفاع وزیران پریکړه وکړي چې افغانستان خپل پوځیان وباسي خپل پوځي ماموریت ته ادامه ورکړي. ستولتنبرګ وویل طالبان د دې پر ځای چې خپل ژمنې پر ځای کړي، شخړې راکمې کړي او له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، دوی د شخړو کچه لوړه کړې ده، حتی د ډاکترانو، قاضیانو او خبريالانو پر ضد لاس په کار سوي دي. د ناتو سرمنشي وویل موږ له سخت انتخاب سره مخامخ یو، یا به خپل پوځي هڅو ته په افغانستان کې ادامه ورکوو، یا به له دغه هیواد ووځو او دا خطر به منو چې دا ځای بیا د ترهګرو په پناه ځای بدل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یونما پر دوو موټرو د پنځشنبه پر ورځ په سروبي کې حمله وسوه چې 15 تنه ساتونکو پکښ وژل شوی. یونما په ټویټر کې پر دې پیښې خوشحالي څرګنده کړې ده او لیکلي دي چې د دوی کوم غړی په دې برید کې نه دی وژل شوی. د یونما دفتر په 2002 کال کې په افغانستان کې پرانستل شو چې پکښې تر زرو ډیر کسان کار کوي. په دوی کې یو شمېر بهرنیان دي او یو شمېر مامورین افغانان دي. په فاریاب کې د آزادو خبريالانو د ټولنې مشر او په دغه ولایت کې د پاجواک خبري اژانس خبريال قطب الدین کوهی په یو وسلوال برید کې تیر ماښام ټپي سو. د راپور لمخې نه پیژاندو وسلوالو د مرکز میمنې په بازار کې پر درد ځې وکړې. د پولیسو په وینا د قطب الدین کوهی روغتيي وضعیت اوس ښه دی. لشو خو درې میاشتې رئیس په افغانستان کې د ازادي رادیو د خبريال محمد الیاس دایی په ګډون او خبريالان وژل سوي دي. د ګډو رزمی لوبو افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک تیر شپه په کابل کې خپل برازیلی سیال لیونارډو باربوسا ته ماته ورکړه. دا لوبه چې د یک خصوصي تلویزیون له لارې په ژوندۍ بڼه خپرېده، په پای کې یې شغلې هوتک وویل
ټول افغان ولستا زخمی ټپي افغانستان ته غمجن ولستا د دې لوی بریا مبارکي وایم. پیروزی تان مبارک همتنای غمگین ما، همتنای بیچاره ما.
د خپل سیال د دوهم راوند په نیمایي کې لپ شو غورځوه. زموږ غله ازادي راډیو ری د جرمني صدر اعظم په دغه هیواد کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د نویو بندیزونو د اعلان سربېره خلک وهڅول چې زیات احتیاط وکړي. انګلا مرکل پرون په برلین کې د ولسی جرګې غونډې ته وویل شخصي سفرونه او لیدنه کتنې د دې په ګډون چې د خپلو خپلوانو ترمنځ وي باید وځلیږي چې څومره ممکنه وي له کوره کار وسي. په دې ډول زه یو ځل بیا له کارکوونکو هیله کوم له کوره کار اغېزمن دی، اړیکې ورسره کمیږي. د میرمن مرکل تر دې څرګندونه یو ورځ د مخه د جرمني حکومت د کورونا وبا د مخنیوي لپاره بندیزونه د مارچ تر 8 تمدید کړل. په جرمني کې تر 2 میلیونه درې لکه ډیر کسان په کووید 19 ناروغي اخته شوی دي او په دې هیواد کې د دغه اخیستونکو ناروغي د تلفاتو شمیر تر 3.0 اوښتی دی. د چین د ملي رادیو تلویزیون ادارې د پنځمې پر ورځ په یو بیان کې اعلان وکړ چې په چین کې د بریتانیا د تلویزیونی چینل بی بی سی پر لیدلو بندیز ولګید. دا اعلان یو اونۍ وروسته تر دې وسو چې د بریتانیا د رسنیو د تنظیم ادارې د چین د دولتي تلویزیون جواز لغوه کړ. د چین په بیان کې راغلی دی چې بی بی سی په دغه هیواد کې د راپور ورکولو له اصولو جدي سرغړونه کړې ده. د اصولو له مخې باید خبرونه خبرونه رښتیاوي بي طرفوي، خو دا خبرونه د چین له ملي ګټو سره پټه کار کړي. د بي بي سي یو ویان دی بیا په یو بیان کې چې د ایمیل لاري خبر کړی دی لیکلي چې دوی د چین د چارواکو د پریکړې ډیر نه هلي کړی دی. وایي بي بي سي په نړیواله کچه باوري سرچینه ده چې په عدالتانه به پرې ډول د چالویر او ملاتړ پرته راپور ورکوي. او دا کله چې د سرباز په نوم د فلم ننداره په کابل کې د کابل شپږ متر نه متر سره سي، د افغان فلم مشري سهرا کریمي ته د ننداره په اړه وویل چې هدف یې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه ملاتړ دی. میرمن کریمي په ټویټر کې د پنځشنبې پر ورځ لیکلي چې تر اوسه په دې ننداره کې د ګډون لپاره دوی ته 28 مستند داستاني انیمیشن او موبایلي فلمونه استول شوي دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 3.1، هرات اسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 22.2، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 24.3، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 21.8، او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 23.2.
تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو او د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله ده. مخکې تر دې چې نور راپورونه درته پیل کړو د خبرونه معرفي لرو. افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د کابل او واشنگتن ترمنز د یو نوی ګډ پلان خبر ورکوي.
به زودی به هر شامل یک پروسه و گفتگو
دیر جر د افغانستان د دولت او د امریکا د دولت د ګډ پلان په وی پروسه او جدي مذاکره کې وړاندې ګام اخلو.
په غزنی کې د وژل شوی سرتیرو د کورنۍ شزینه خپلوانی له دولت څخه د اکرامي غوښتنه کوي.
او نور غدې شې څو د ځوندای ودی غوښ په یم پاتې دی د تیرمه نه یم تر کړې پروسه منه دې ته تکاو ته نه درکړل.
دا به هم ووري چې د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ مدافع وکیلان به سر لنن خپل دفاعي وړاندې کړي او د ژوند پرنګونو کې
بس خورور جانا دا غین دا گنڈیری دی دا گڑا اندراولی سڑک پوگوڑا من کوئی شوئے بس اختایوی چاہون دا چی شپک سبو کیوی
جدا باند شی نرسی دا سی اقتصادی مخبلا دای زی بازا کچی بیا بٹائی دا سی بٹائی که کور که فکتی ہوئی
دا مجلمو ترونی مو بجو دا. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د کابل واشنگتن ترمنز د یو نوی ګډ پلان خبر ورکوي. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي چې دغه پلان چاري پیل سوي دی او په شدت به مخ ته ولاړ شي. شغلی اتمر طالبان تورن کړل چې د دوحې د سولې له هوکړې سره سم خپل ژمنې نه دي پر ځای کړې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي. احمد شیبر په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن د ادارې د دې پریکړې هرکلی وکړ چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې شبې هوکړې ته بیا کتنه کوي او په ورته وخت کې د کابل او واشنگتن ترمنځ د یوې نوې طرحې خبر ورکړ. محمد حنیف اتمر په کابل کې د پنځشنبې په ورځ خبریالانو ته د دې پلان په اړه د ډیرو جزئیاتو له ورکولو پرته وویل.
به زودی به هر شامل یک پروسه و گفتگو
دیر جر د افغانستان د دولت او د امریکا د دولت د ګډ پلان په وی پروسه او جدي مذاکره کې وړاندې ګام اخلو. دا پروسه له تیر شپې راهیسې پیل شوې ده او په شتات به مخته ولاړ شي. په دې پروسه کې د دواړو دولتونو د امنیت شوراګان شامل دي. همداراز به ټول هغه مهم وزارتونه چې په سیاسي چارو کې ونډه لري په دې کې حضور ولري.
تر دې مخکې ولسمشر اشرف غنی د 2000 کال د فبروري د 9 نیټې د سولې د هوکړې د بیا کتنې تود هرکلی کړی وو او ویلی وو چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به یو پلاوی کابل ته راولی شي. د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د خپلو خبرو په یو برخه کې هیله ښکاره کړه چې طالبان به په دوحه کې له افغان پلاوي سره بیرته خبرو ته کښېني، خو د په ورته وخت کې وویل چې د سیمې هیوادونه هم په دې برخه کې له طالبانو ورته غوښتنه لري.
تمام موارد منطقي ما به طالبو پیام
زموږ ټولې سیمې طالبانو ته واضح پیغام ورکړی دی. له طالبانو غواړي چې د خبرو میز ته راستانه شي، له شخړو لاس واخلي، د وینې بهېدل بند کړي او د خلکو له وژلو لاس په سر شي. دا پیغام له ټولې سیمې هر ورځ دوی ته ورکول کیږي.
د طالبانو او افغان دولت د سولې خبرې تیر کال د سپتمبر په 12مه پیل شوې، خو له نږدې یوې میاشتې راهیسې د دواړو لوریو ترمنځ هیڅ غونډه نه ده شوې. د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداري ویلي وو چې د دې هوکړې له مخې به ټول امریکایي پوځیان د 2020 کال د میتر لومړۍ نیټې له افغانستانه وځي، خو شرط دا دی چې طالبان پر خپلو ژمنو عمل وکړي. په دې ترڅ کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې طالبان په خپلو څلورو ژمنو کې پاتې راغلي دي: د تاوتریخوالي کمول، له ترهګرو سره خپل اړیکې پرې کول، صادقانه او معنا لرونکي خبرو اترو پر مخ وړل، او د جګړې ډګر ته د خوشي شوي طالب بندیانو نه راستنول. شاغلی اتمر دا خبرې د سولې لپاره پښپژمه سیمه ایز غونډه کې وکړې. دا غونډه د پنځشنبې په ورځ په کابل کې وشوه چې پکې د آسیایي او اروپایي هیوادو سفیرانو برخه اخیستې وه.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو سهارنی خبری مجله اوري. په غزنی ولایت کې د وژل سویو سرتیرو د کورنۍ شتینه خپلوانی له دولت څخه د اکرامیه غوښتنه کوي. دوی وایي دغه اکرامیه یا خو بیخي نه ورکول کیږي او یا که ورکول کیږي هم په ډیر ځنډ او ډیر لږ برخه ورکول کیږي. خو چارواکي بیا د مېرمنو ته ډاډ ورکوي چې دوی به د وژل سویو سرتیرو له اکرامیې څخه برخمن نسی. نور حال په دې راپور کې اورو.
نیګ راخړې نه وکیل می خسر د خسر می اورجنی ور کوي دا ډیر وخورځي وای بند دی نه
ور کوي. دا د غزنی قرباغ ولسوالۍ 15 کلن امینه د چله دولت څخه د خپل وجل سوي سړی د اکرامیه غشتنه کوي. دا وای څلور کال وړاندې سړی په خپل ولسوالۍ کې د پولیسو پلیکو کې ووجل سو. امینه د څلور اولادونو مور ده چې دا وخت ل خپل ورور سره په غزنی شهر کې په کرایې کور کې ژوند کوي. دا یوازې امینه نه ده چې دولت یې اکرامیه نه ورکولو څخه شکایت لري، بلکې په غزنی کې د ډیرای وجل سو سرتیرو کونډې او بوري له دې ستونزې کړیږي. اکرامیه هغه پیسې دي چې د وجل سو سرتیرو کورنیو ته د اړوندو ارګانونو له لوري د سرتیرو له وجل کېدو وروسته ورکول کیږي چې مقدار یې شاوخوا یو لک افغانۍ دی. دوی وایي دغه اکرامیه یا خو بیخي نه ورکول کیږي او یا که ورکول کیږي هم په ډیر ځنډ سره او څو برخه پیسې په یوه بله پلمه ورڅخه ګرځول کیږي. نورخانۍ د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکې ده چې اوس په غزنی ښار کې په کرایې کور کې ژوند کوي. دا وایي زوی پولیس وو او څلور کاله وړاندې په غزنی ښار کې په یو وسلوال برید کې ترور سو. دا ګیلان ولسوالۍ زرمینه هم په دوو زامنو بوره ده. دا اوس د غزنی ښار په رسول آباد سیمه کې په کرایي کور کې له خپلو کونډو ژنندو او اتو یتیمو لمسیانو سره ژوند کوي. زرمینه وایي یو زوی شاوخوا 3.5 کاله وړاندې د پولیسو په لیکو کې په ګیلان ولسوالۍ کې ووژل سو، او تر هغه لږ وروسته یې دوهم زوی هم ووژل سو. هغه هم د پولیسو په لیکو کې دنده ترسره کوله. دا زیاتوي د خپلو زامنو د اکرامیه د ترلاسه کولو په مخه ډیر ځله د شهیدانو او معلولینو امریت ته تللې، خو هیڅ کار یې نه دی سوی. زرمینه وایي تیر ژمی یوازې 6000 افغانۍ ورکړل سوي دي.
طالبان
د غزنی ولایت ټولنیزو چارو مرستیاله حسیاندړه بیا وایي په دې تړاو د شهیدانو او معلولینو چارو له وزیر سره لیدلې دي. له هغه څخه یې غوښتي دي چې د دغه میرمنو ستونزې حل کړي. دا وایي دغه کونډو بورو او ورارو میرمنو ته ډاډ ورکوي چې دوی به د وژل سوو سرتیرو له اکرامیت څخه برخمنې سي. دا غلی اندړې په خبره دی پر دې کار پیل کړی چې یو ځل خیالي شهیدان ورڅخه وباسي، د ټولو خلکو ستونزه به حل سي. دا زیاتوي په غزنی کې ډیری زورواکو خپل خیالي شهیدان د شهیدانو او معلولینو په ریاست کې ثبت کړي دي.
د شهدا او معلولینو د وزیر سره چې ما ملاقات وکړو، مشخص پندې برخه ملاقاتو چې دوی ته تخصیص باید په وخت زمان راشي او دوامدار او منظم ورکړل سي. وزیر صاحب ما ته وعده راکړه او ویل چې باندې کار شروع کوي او کار مونږ هم شروع کړی دی چې دا شهیدان خیالي او هغه واقعي شهیدان تفکیک کو.
دا غزنی نظامی چارواکی بیا وای دوی هڅه کړې ده چې د خپل وژل سو سرتیرو اکرامیه پر خپل وخت د هغې کورنیو ته وسپاري. امونیا قومندان مل پاسوال محمد عثمان جانباز ازادي رادیو ته وویل
اس امکان نه لري چې موږ د خپل شهیدانو اکرامیه پر خپل وخت باندې ورنکو. په مغه لحظه په مغه ثانیه باندې د پولیسو د شهیدانو اکرامیه ورکول کیږي. یو هغه موضوع دی چې د بازو شهدا او وارثین معلوم نه وي چې موږ نشو کولای سي هر چا ته دغه اکرامیه ورکو.
غزنی هغه ولایت ته چې ډیری اوسیدونکي په ځانګړي توګه میرمنې د جګړو له امله له بېوزلۍ، فقر او غریبۍ څخه کړیږي.
د افغان وژل سوی سرتیرو د کورنۍ حال مو واورېده. د افغانستان د جګړو د ختمېدو پر لارو چارو او هڅو لویدیځو رسنیو هم تبصرې کړې دي. تر یوې لنډې وقفې وروسته به واورو.
ازادي خبری مجله اوري.
وال ستریت جرنال په خپل وروستۍ غنې کې یو مقاله لیکلې چې نوم یې دی لا افغانستان څخه د وتلو سامان لاره. په دې مقاله کې لولو چې د روان کال په اکتوبر کې افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د ورتلو شل کاله پوره کیږي او دا د درک وړ ده چې امریکایان غواړي له افغانستانه ووځي. خو وال ستریت جورنال د هغه وخت پرتله د امریکا اوسنیو ستونزو ته هم اشاره کړې. ورسپانه لیکي د مې پر 28مه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتل د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ یو سیاسي پریکړه وه، نه یو ستراتیژیک محاسبه. لیکوال زیاتوي د ولسمشر جو بایدن اداره دا پریکړه لسره ارزوي. که څه هم ځینې جمهوری غوښتونکي او دیموکراتان په افغانستان کې د امریکا د جګړې سمدستي ختمول غواړي، خو وال ستریت جورنال پوښتنه رامخته کوي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به څومره مسؤلانه کار وي. د افغانستان د مطالعاتو ډلې هم چې د دواړو ګوندونو جوړه ده په یو راپور کې روانه میاشت له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه قانع کوونکي موضوعات کانګرس ته وړاندې کړل. وال ستریت جورنال په پای کې لیکي هدف په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو دایمي حضور نه دی. خو د لیکوال په خبره یو شمیر ځواکونه دي په افغانستان کې پاتې سي چې د کورنۍ جګړو د مخنیوي وړتیا ولري او په دې هیواد کې د نړیوال تروریزم د پټن ځایونو د بیا راژوند کېدو لاره ډب کړي. واشنگتن ټایمز ورسپانې هم د امریکا د ولسمشر جو بایدن څرګندونې راخیستې چې اشاره یې کړې د مې په لومړۍ نیټه به شایي له افغانستان امریکایي ځواکونه ونوځي. ولسمشر بایدن د وسلوالو قواو د عمومي قمندان په توګه د چارشمې په ورځ د پنټاګون د لومړنۍ لیدنې پر مهال دا څرګندونې کړې. د هغه اشاره دې ته و چې شایي د مې د لومړۍ نیټې له ضرب الاجله مخ خوړوي او ټینګار به یې دا وي چې د زور پر ځای ډیپلوماسي د لومړنۍ وسیلې په توګه وکاروي. د تیر میلادي کال د فبروري پر 9 د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې او د طالبانو ترمنځ په تړون کې راغلي چې د 2021 کال تر مې میاشتې به ټول امریکایي سرتیري له افغانستانه ووځي. په بدل کې به طالبان له جګړو لاس اخلي، له القاعده شبکې سره به اړیکې پرې کوي او دا به ډاډمنوي چې افغانستان د امریکا او نورو متحدینو پر ضد نه کارول کیږي. اوس چې دا ضرب الاجل نږدې سوی، واشنگتن ټایمز د ولسمشر بایدن له قوله لیکي چې وایي د امریکا نوې اداره د روانو شرایطو پر اساس اقدام کوي، نه د نیټې او مهالویش له مخې. ورسپانه دا هم لیکي چې د ولسمشر مرستیاله کاملا هاریس او دفاع وزیر لوید آستن هم د ښاغلي بایدن سره په دې برخه کې هم نظر دي. واشنگتن ټایمز د بایدن هغه خبري هم راخیستې چې وایي له دفاع وزیر لوید آستن او د نړۍ له نورو مشرانو سره به په ګډه کار وکړي چې جګړې په مسؤولانه ډول ختم کړي.
اوس هم یو نړیواله موضوع
د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ مدافع وکیلان به سرلنن خپل دفاع وړاندې کړي. په کانګرس کې دیموکراتان غواړي چې ترامپ له واکه وروسته استعفا سي. دوی وایي چې د جنوري په 18مه ترامپ مظاهره چن هڅولې و چې د کانګرس پر ودانۍ برید وکړي او په دې پیښه کې 15 تنه وژل شوي. په دې اړه نور جزئیات احمد شي برکوي.
په کانګرس کې دیموکراتانو د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د دوهم استعفا د محاکمې قضیه یو ورځ وروسته تر دې بیا پیل کړه چې پر کانګرس د جنوري د 18مې نیټې د برید یو نوی ویډیو یې ښکاره کړه. د اساسو جرګې وکیلان چې د امریکا د اساسي قانون له مخې د استهزاء په قضیه کې د څارنوالانو په څیر دنده ترسره کوي استدلال وکړ چې ترامپ خپل پلویان هڅولي دي چې د کانګرس پر ودانۍ برید وکړي. دوی د ترامپ ټویټونه، ویډیو، همدارز یو شمېر اسناد د شواهدو په ډول وړاندې کړل. دیانا دیګت د اساسو جرګې غړي وویل د ولسمشر پلار شوونه خلکو بریدونه کړی دي. دیانا دیګت د اساسو جرګې غړي وویل د ولسمشر پلار شوونه خلکو برید کړی او ولسمشر دوی ته ویلی وو چې هلته ووسی. د پخوانی ولسمشر ترامپ مدافع وکیلان په خپل دفاعیه سرلنه نوړاندې کړي. د دوی د دفاع په دلایلو کې یو دادی چې له قانوني پلوه دا سم کار نه دی چې ولسمشر روسه تر دې استیزا شي چې د ولسمشر دفتر پری شي دی، خو ګڼو قانون پوهانو ویلی دي چې دا ممکن دی. بل لورته اساسو جرګې هغه وخت لا د ترامپ د استهزاء غوښتنه کړې وه چې د جمهوریت افسر په دفتر کې وو. دا قضیه اوس په سنا کې ده. که چیرته د سنا له دریو دوی برخې موافقه وکړي ترامپ به استهزاء شي. په سنا کې نیم سناتوران د ډیموکراتانو دي او نیم هم جمهوری غوښتونکي دي چې د جمهوری غوښتونکو په دې ډله کې ډیر لږ له دې سره موافق دي چې ترامپ استهزاء شي. د جمهوری غوښتونکو سناتور مارکو روبیو فاکس نیوز ته د فبروري په لومړیو کې ویلی وو چې د کانګرس پر بدانې برید ویرون کوي وو، خو د ترامپ استهزاء د دې لپاره په کار نه و چې هغه نور ولسمشر نه وو. خو د چهارشنبه په ورځ چې یو شمېر دیموکراتانو د جنوري د 18مې نیټې د برید ځینې ویډیوګانې او ژغیز پیغامونه خپاره کړل، څو تنه سناتورانې په لیدلو حیران شول. د ترامپ دفاعي ډله به همداراز استدلال وکړي چې د بیان د ازادۍ له مخې ترامپ د خبرو حق درلود او هغو کسانو چې د کانګرس پر ماڼۍ برید وکړ دا د هغوی خپل کار دی. دوی همداراز وایي دا قضیه چې شایي د جمعې په ورځ به بشپړه شي سیاسي انګیزه لري. د جنوري د 18مې نیټې په برید کې د یو پولیس افسر په ګډون 15 تنه ووژل شول او بیا څو ورځې وروسته د پولیسو دوه افسرانو چې د دې پیښو شاهدان وو ځانونه ووژل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیرته افغانستان ته راګرځو. د کندوز ولایت په مرکز کې یو شمېر نجونې د سولې د ټینګښت په خاطر د ښار پر دیوالونو رسامۍ کوي. دوی وایي غواړي چې سولې ته د رسېدو په هدف ټول افغانان لاس په کار سي، ځکه د ټولنې سوکالي او پرمختګ په یووالي او تلپاتې سولې پورې اړه لري. نور حال په دې راپور کې.
په دې وروستیو کې په کندوز ولایت کې یو شمېر نجونو د تیراژا په نوم یوه هنري ډله جوړه کړې ده او د ښار په بیلابیلو برخو کې پر دیوالونو رسامۍ او لیکنې کوي. دغه هنري ډله وایي چې دوی د سولې د ټینګښت په هدف پر دیوالونو مختلف شعارونه لیکي او رسامي کوي چې د جګړې د ښکېلو لورو پام د سولې ټینګښت ته واړوي. د دغې هنري ډلې مشره 19 کلنه صدف دانش ده. دا وایي
تقریبا یک مدت کوتاهی میشه که ما این گروه را تحت نام
زموش هنری دله د تیراژه په نوم یادیږي. دغه ډله لس غړي لري چې شپږ تنه یې نجونې دي او څلور تنه یې هلکان دي. یو نقاش هڅه کوي چې د خپل ولس دردونه د تصویر په ژبه بیان کړي تر څو د جګړې ښکېلې خواوې له جګړې لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي.
د دې هنري ډلې غړي وایي غواړي چې د رسامۍ په ژبه د جګړې کارغیړنه څیره خلکو ته ښکاره او د سولې له نیکمرغیو خبر کړي او دغه راز د ځوانانو هنري ظرفیت لوړ کړي چې له دې لارې د سولې د ټینګښت په خاطر خپلې هلې ځلې وکړي. د دې هنري ډلې غړي هدیا خلیق په دې اړه وویل:
ما بیشتر روی حقایق روزمره روی سال خوشنه
د هنر په ژبه د ټولنې ورځنی حقایق او پیښې بیانوو او د تاوتریخوالي او جنگ پر ضد کار او فعالیت کوو. طالبان باید له جګړې لاس واخلي. موږ د خپل هنر او د قلم له لارې د سولې د ټینګښت په خاطر کار کوو او مخته ځو.
دوی د جګړې پر ښکېلو لورو غږ کوي چې نور د تاوتریخوالی پای ته ورسوي او ورباندې اعلان کړي چې په هیواد کې تلپاتې سولې ته لاره هواره شي. په کندوز کې د دې هنري ډلې فعالیت د یو شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو پاملرنه هم ځان ته اړولې ده. پا په کندز کې د مدني ټولنو د شبکې مشر عنایت الله خلیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
جمعی از جوانان متحد و هنرمند آمدن روی ارزش های
یو شمیر فعال و هنرمند ځوانان راټول شوي دي او دوی د رسامي ایستلو او د شعارونو په لیکلو سره غواړي د سولې د چنګښت په خاطر کار وکړي تر څو خپلې غوښتنې او هیلې د رسامي او د لیکلو په ژبه بیان کړي.
په کندز کې په دې وروستیو کې د سولې د ټینګښت تر عنوان لاندې بېلابېلې برنامې عملي کېږي چې له دغو پروګرامونو څخه یوه هم دغه هنري ډله ده چې د جګړې د پای ته رسېدو او د سولې د ټینګښت په هدف د دې ولایت په واټونو کې فعالیت کوي.
ستاسو له پیغامونو
لایک د لغمان ولایت لنګار ولسوالۍ نه خبرې کوم. از برای خدای ته د لنګار او د لغمان ډېر سره کم ده او د لیارې نه بيخي پولیس خلاص جوړ کړي. دغه لیارې غم دی وکړي د لغمان ولی بيخي دغه لیارې غم نه کوي. خلک کتابه شو پولیس خلاص تر جوړ کړي هیڅ کورو ته نشته. وسلام
کلی والا شنا د سلمن ولایت د ندلی ولسوالۍ څخه تاسو پیغام پریږدم. سلمن ولایت د تراخ او بو زرکت لري ډیر سندونه پکې خو متاسفانه چې د سلمن د سندونو څخه ګټه نه اخیستل کیږي. یعنی هغه اوبه دغه شپالتي ایران ته بهیږي. نو زما د اړوند چارواکو څخه دا هیله وه زه د چې کوم بندونه دي یو بند د سلمن د روزګار ولسوالۍ د فرحات بندې باید دا بند وتړي. دا د تراخ برېښنا زرکت هم لري او نور داسې بندونه په هیواد لارو بار کې ډېر ستا باید هغه ته توجه وکړي چې نور ځوانان نور هیوادو ته ولاړ نه شي او دلته په کور دننه پر کار باندې مصروف شي. سلام په احترام.
نورستان ولایت کې د صحت په برخه کې د نورستان ولس مشکل سره سوګرون ده. خاصتا د صحت کارکونکو غړي دا شپږم میاشت روان دي. دا تر اوسه کارکونکو معاش نه دی ورکړل شوی او دوایم نشته. همدغه مشکل زه لاسې ګریوان د نورستان ولایت د خلکو د صحت په برخه کې کارکونکو د کارمندان او ډاکټر صاحبان درس مشکل سره د لاسې ګریوان دي. تاسو زه غوښوم چې زموږ خبرې دا د پوری چارواک سره شریک کی چې تاسو ته یو نړۍ مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
دوستانو اوس هم د مهمو خبرونو سره ټکی اورو. د ناتو سرمنشي وای په افغانستان کې د ناتو د ماموریت په اړه چې هر پریکړه کوي باید پر دې بنسټ وي چې موږ ډاډه سو چې دغه هیواد بیا د ترهګرو په خوندې پناه ځای نه بدلیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یو نما پر دوو موټرو د پنځمې پرد په سوربي کې حمله وسوه چې پکې 15 تنه ساتونکو وژل شوی. په فاریاب کې د آزادو خبريالانو د ټولنې مشر او په دې هیواد کې د پژواک خبري اژانس خبريال قطب الدین کوهی په یو وسلوال برید کې ټپي سو. د جرمني صدر اعظم په دغه هیواد کې د کورونا او بعد مخنیوي لپاره د نوي بندیزونو د سربیره خلک وهڅول چې ډیر احتیاط وکړي. او د چین د ملي رادیو تلویزیون ادارې د پنځمې پرځ په یو بیان کې اعلان وکړ چې په چین کې د بریتانیا د تلویزیونی چینل بی بی سی پر لیدو بندیز ولګیت. اوس په هم د ژوند رنگونه په ګټه سره ورو
د ژوند رنگونه
نوم دې چه ده؟
نوم می شیرین.
شیرین ورور څه کاروبار کوي؟
بس ورور جانا دا غینې دا ګنډيري دي دا غړې اندرولې سړک په غوړه باندې خوښ وي. بس وختای چې هغه د شپک سبو کوي.
ګنډري سره څنګه مونږ نه نیمته یو دام خرڅوي.
دا دام خرڅو بالکل خرڅو زکه چې
بل نوم چه ده؟
یو نوم خو څوک پلوې ته بوښوي جوړه پل بوښوي څوک ته بمبلک وي.
امي شادل ته ویلوړو کې زی بدلوي
نه ولا امي شادل ته ویلوړو کلا کلا مټر رس ډیر سی بیا کلا غړای کوټه کې کلا پټه کې زګه چی په مټر یې سی به څنګه کې سړک غوړو
غني چې ګندري ونه جوړيږي دا کوم زین راي
دا غا خوش به زور کې دی دا لکانو د منتیکا کې ته کې
یعنی خوښ کې کیږي.
یو خوښ کې کیږي ان شاء الله.
دا به یو دوه میاشتې دوام وکړي ونی ما
ای دات کې یو دوه میاشتې دوام کی
یغه نو ورسته بیا کاروبار بیا بدلوي نو
بس خو می خو کاروبار نه راشي دا باندې شي نه سیدا سي اقتصادي می خپل دای زې په ځکه چې به بټای ته چې بټای کې کور کې فخت وي
ایول شومان څومره دی
شومان تقریبا لاس کا سا تبر لرم
زرای څنګه د مصارف
ولا خوستی گزاره سره پکو وس چاته سکسو وي خو گزاره د سره پکو به دغه باندې کوچي کلندای وسره کوي کامه وی زیاته ځکه چې صبر بهتر ده صبر بکی
زین وخت عجل مریض پیدا کی او یا سخت کار پیدا کی نو دغه لپاره بیچاره نه وی
والا خوستی بیچاره تو بی خو بس چا غون ته یار دوست ملګری وی اختوار شو یو سنا ستر واخلو پوش وی هغه به دومره پیا وګړی به ورو ورو څور کو هغه تام
ډیر مننه په خیر کې د کبزړه کې څوی دام راته وای
بس ټولو خوش میاشو ته ټولو افغانانو ته مده خوښ ته د پیغام د چې بس خپل کاروبار خپل ژوند مصروف وسایت دا مې خوښ غدا
ډیر مننه
خوشاله اوسې مننه
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله مو د مجله را سره واوریدل خو د ماښام تر و بجو پورې لا هم زموږ خبرونه د مل لري اوس به د دې مجله زموږ همکار آرش مندر ته وړاندې کړئ.